السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې خبرونه او راپورونه او همدارس د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه خبريږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر د افغانستان په جنوب کې د اړو کورنیو لپاره د زرو کورونو د جوړولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر د څانګې مشر عرفات جمال په یوه ویډیوي پیغام کې چې پرون د دې ادارې پر ایکس باندې خپور شو ویلي، دا کورونه هغو خلکو ته جوړ شوي دي چې په طبیعي پیښو کې زیانمن شوي. ښاغلی جمال وایي دا د طبیعي پیښو له زیانمنو سره د مرستو پیل دی او ډاډ ورکوي چې یو این ایچ سی آر به پراتلونکو کې نور ورته کورونه هم جوړ کړي. یو این ایچ سی آر هغه سیمه په دقیق ډول نه ده ښودلې چې دا کورونه پکې جوړ شوي. خو د 2024 کال په دوبی کې د پکتیکا ولایت په ګیانې او برمل ولسوالیو کې یوې درنې زلزلې شاوخوا زر کسان ووژل او زرګونه کورونه یې ویجاړ کړل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون په تهران کې لخپل ایرانی سیال عباس عراقچی سره ولیدل. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې عراقچی او متقی د دوه اړخیزو اړیکو، امنیتي مسایلو، په ایران کې د ډیره افغان کډوالو د وضعیت، سوداګرۍ، ترانزیت او د اوبو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. په بیان کې د ښاغلي متقی له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنیدل باید په تدریجي ډول او د افغانستان شرایطو ته په پام سره وي. په بیان کې دا هم راغلي چې ښاغلي عراقچی ژمنه کړې چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو لپاره به نورې اسانتیاوې برابرې شي. له دې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې متقی د ایران په رسمي بلنه د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته تللی دی. اسرائیل وایي چې د یمن له لوري یو ویشتل شوی توغندی شنډ کړی دی. د اسرائیلو پوځ نن په یو بیان کې وویل چې دا توغندی د حوثي وسلوالې ډلې لخوا د اسرائیلو پر لور توغول شوی و. د بیان له مخې د دې توغندي له توغولو سره سم د اسرائیلو په څو ښارونو کې د خطر زنګونه ووهل شول. حوثي وسلوالو که څه هم له متحدو ایالتونو سره موافقه کړې چې پر یو بل به حملې نه کوي، خو پر اسرائیلو د توغندیو توغولو ته دوام ورکوي او وایي چې دا کار د غزې له فلسطیني وګړو سره د خواخوږۍ په پار کوي. اسرائیلو هم پر یمن ځوابي حملې کړې دي او په دې ترڅ کې یې د مې په شپږمه د پلازمینې سنا اصلي هوایي ډګر زیانمن کړ او ګڼ کسان یې ووژل. د ایران قضا اعلان کړی چې د رب د سندرغاړي امیر ته تلو د اعدام حکم قطعي او د تطبیق وړ دی، خو د هغه د توبې غوښتنه او د دې قضیې بیا کتنه هم تر غور لاندې دي. د قضا ویان غلام حسین جهانگیر پرون وویل امیر حسین مقصودلو چې په امیر ته تلو هم مشهور دی، مخکې د فساد او فحشا د هڅونې په تور په 10 کاله بند محکوم شوی او اوس مهال خپله د بند موده تیروي. تتلو همدرز دینی مقدساتو ته د سپکاوی په تور په 15 کاله بند محکوم شوی و، خو وروسته پرې د اعدام حکم وشو. د ایران د قضاویان زیاته کړه چې سترې محکمې د اعدام حکم تایید کړی دی او د تطبیق لپاره محکمې ته اعلان شوی، خو په عین حال کې به ډیر ژر د تتلو د نویو غوښتنو په اړه د ارزونو نتیجه اعلان شي. د ایران مخکښو څیرو د تتلو د عفو غوښتنه کړې ده. او د هند اودیشا ایالت د یو کلي اوسیدونکو ښځو د خیالي نقشو په نوم داسې نقشې جوړې کړې دي چې د طبي سرچینو کموالی ښیي. د دې سیمې اوسیدونکي د حاصلاتو د ټولولو په کلني جشن کې د شپې د ډوډۍ لپاره کبان او مارماهي برابروي، خو په دې سیمه کې اوس کبان، ځنګلي میوې او نورې طبي سرچینې د کمیدو په حال کې دي. د لسو کلیو اوسیدونکو میرمنو د هغو نقشو په مرسته چې د یوې غیر حکومتي ټولنې په مرسته یې برابرې کړي دي، له سیمه ییز حکومت څخه د خپلو سرچینو او ځمکو د احیا لپاره مرسته ترلاسه کوي. د دوی د اټکل له مخې د دې سرچینو د بیا ژوندي کولو لپاره شاوخوا $2 میلیون بسپنې ته اړتیا شته. د اقلیم بدلون، نامنظمو بارانونو او د تودوخې لوړېدو د دې ایالت د خلکو پر ژوند ډېر ناوړه اغېز کړی دی. سموک غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. واوري چې په هند کې ډیر یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې په دې هیواد کې په بے برخلیک حالت کې پراته دي.
موږ افغان کډوال په هندستان کې د ډېر بد حالت سره مخ یو، نه تعلیم ته لاسرسی لرو، نه روغتون ته او نه کوم قانوني کار کولای شو. هر ورځ د کرایې، خوراک او درملو لپاره اندېښمن یو.
د امریکا د کانګرس لسګونه غړو په یو رسمي لیک کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د 20,000 ځانګړو ویزو غوښتنه کړې.
کله چې امریکا حکومت د کیسونه بند کړي دي، ډېر زیات چارواکي وایي چې باید دا لړۍ جریان ولري، خو په عمل کې هېڅ شی نشته دی. موږ دلته پاکستان کې ډېر د مشکلاتو سره مخ یو.
د هېواد د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د ټلیفوني اړیکو د کیفیت له پلوه له ستونزو سره مخامخ دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په پام کې ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د بهروز دلیری په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، په هند کې ډیر یو شمیر افغان کډوال وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په هند کې د افغان کډوالو د انسجام د کمیټې د معلوماتو له مخې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو په لویه کمیشنری کې د راجستر شویو افغان کډوالو شمیر له 8,000 تر 9,000 پورې دی. په هند کې ډیر افغانان د خپل وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې پر بې غوري نیوکه کوي او وایي چې په دې هیواد کې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان او له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
هله دا چې موږ ته د بیا میشتېدو فرصت راکړل شي، چې یو خوندي هیواد ته ولاړ شو، چې هلته موږ وکولی شو زده کړې وکړو، کار وکړو او له ویرې پرته ژوند وکړو.
عبدالرشید حمیدی په هند کې د افغان کډوالو له ډلې دی. دی چې له کابو شپږو کلونو راهیسې په دغه هیواد کې میشت دی، وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
موږ افغان کډوال په هندستان کې د ډېر بد حالت سره مخ یو. اسناد نه لرو، له همدې کبله نه تعلیم ته لاسرسی لرو، نه روغتون ته او نه کوم قانوني کار کولای شو. هر ورځ د کرایې، خوراک او درملو لپاره اندېښمن یو. ماشومان مو له ښوونځیو پاتې.
په هند کې یوه بله افغانه کډواله نوریا صدیقي چې له 9 کلونو راهیسې په دغه هیواد کې په بې برخلیکه حالت کې ژوند کوي، د افغان کډوالو د ستونزو په اړه وایي.
کم کردن سامیههای مهاجرین توسط کشورهای میزبان،
د کوربه هیوادونو لکه او کانادا لخوا د کډوالو د منلو د سهمیې کمښت، خراب اقتصادي وضعیت او د اولادونو نامعلوم راتلونکی د هند میشتو افغان کډوالو له جدي ستونزو څخه دي. په ځانګړي ډول که د دوی د اولادونو عمر له 14 کلونو لوړ وي، نو دولتي ښوونځیو ته نه منل کیږي.
ډیری افغان کډوال په هند کې د خپلو ماشومانو زده کړو ته د نه لاسرسي له امله ځورېږي. دوی وایي که د دوی ماشومان له 14 کلونو لوړ عمرونه ولري، د دغه هیواد په دولتي ښوونځیو کې نه منل کیږي او د اقتصادي ستونزو او د خصوصي ښوونځیو د لوړو فیسونو له امله نسي کولای خپل ماشومان دغه ښوونځیو ته ولیږي. عرفان چې له تیرو 13 کلونو راهیسې په هند کې ژوند کوي، په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د بیکارۍ د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه.
په هند کې افغان کډوال له تیرو ستونزو سره مخ دي، چې تر ټولو مهمه یې بیکاري او اقتصادي ستونزې دي. څکه دوی ته چیرې کار نه پیدا کیږي که په دفترونو کې ورته کار پیدا شي، کاري ویزا یا هم نور اسناد غواړي.
دوی په هند کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې پر بې غورۍ د نیوکې تر څنګ له ملګرو ملتونو او اړونده بنسټونو غواړي چې د ستونزو د هواري لپاره یې جدي اقدامات وکړي او د دغو کډوالو د اوسېدو لپاره زمینه ور برابره کړي. په هند کې د افغان کډوالو د انسجام د کمیټې مشر قیس ملک زاده د افغان کډوالو ستونزې مني او وایي
په تعداد 5,000 مهاجر ما داشتیم.
مخکې مو هند کې شاوخوا 15,000 کډوال درلودل، خو په 2014 کال کې تقریبا 3,000 تر 4,000 نور کډوال چې په تحصیلي ویزو هند ته راغلي وو، دوی هم له UNHCR سره ځانونه ثبت کړل او اوس له 8,000 تر 9,000 افغان کډوال دلته هند کې له ملګرو ملتونو سره ثبت دي.
تر دې وړاندې یو شمېر افغان محصلینو چې د هند له پوهنتونونو فارغ شوي هم ازادي راډیو سره خبرو کې د ویزو ته نه تمدید او د هندي پولیسو لخوا د نیولو په اړه شکایتونه کړي وو. هند شاوخوا درې کاله وړاندې د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په کابل کې خپل سفارت وتاړه او افغانانو ته یې د آنلاین ویزې ورکول بند کړل. خو دغه هیواد د 1403 کال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې دوی افغانانو ته د ویزې ورکولو پروسه بیا پیل کړې ده. هغه اقدام چې د سوداګرو او د محصلینو لخوا په هند کې د دوی د زده کړو د دوام لپاره له هرکلی سره مخ شو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د دولتي ادارو یو شمیر کارکونکي چې طالبانو اوس له دندو لري کړی دي وای چې له دندو ګوښه شوي خو دوی ته د بدیلو دندو فرصتونه نه دي ورکړل شوي. د کارکونکو د تنقیس په دوام د طالبانو تر ادارې لاندې د ملي راډیو ټلویزیون یو شمیر نشراتي او تخنیکی کارکونکي وای چې دوی له دندو ګوښه کړل شوي دي. اقتصادي کارپوهان خبرداری ورکوي چې له بدیل پلان پرته د حکومتي کارکونکو کمول کولای شي ژور اقتصادي او ټولنیز بحران ته لار اواره کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
وما فعلا در خونه شایستر ایوان استم نمیدانم چه قسم روزگار خدا پیش گوارم.
در ملی رادیو تلویزیون یو لدن قیشی و یو کارکون کتخده وی چل دریو لسیز و زیادی پا دیرستانی که کار کرده خوز تازه تن قیش شوی او پا کور نسته. هغه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل چې د یوې اتې کسیزې کورنۍ سرپرست دی او له وزګارېدو وروسته له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
تیره اونۍ موږ ریاست ته وغوښتو، زموږ کارتونه یې واخیستل او ویې ویل تاسو تنقیس شوي یاست، نه پوهیږو چې د څه لپاره تنقیس، اوس نه پوهیږم چې خپل روزګار څنګه پر مخ بوزم، اضافه پیسې هم نه لرم چې کار پرې وکړم. په دې هیله مې کار کاوه چې په راتلونکي کې به تقاعدي واخلم، خو لکه یو ورځنی مزدور کار کارت یې رانه واخیست او زه یې تنقیس کړم.
د دې ادارې یو بل کارکوونکی چې د عام د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ورته شکایت لري.
کله چې کس د وظیفې څخه تنقیس کیږي نو طبعاً چې هغې ته سخته تمامیږي، ستونزې سره مخ یم، د کور کرایه ده او د کور خرڅ دی، نو دا ډېر سخته تمامیږي چې ماش هم نه وي، په غریبۍ کې نه شرمیږم او خشرترینه کارونه وي کوم، یې چېرته ګرسونی وي چېرته شاګردي وي هر کار سي.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون ځینې تنقیس شوي کارکوونکي ادا کوي چې له دې ادارې څخه د ښځو په ګډون له 200 څخه زیات کارکوونکي تنقیس شوي او د وري او غوی میاشتو معاشونه یې هم نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد مخکې د دوی تر کنټرول لاندې په ځینو ملکي ادارو کې د یو شمېر بستونو تنقیس تایید کړی و او دا یې د بیوروکراسي د مخنیوي او د معاشونو کارکوونکو او ادارو د ښه مدیریت لپاره یو معمولي اقدام بللی و. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي ادارو کې د ګمارونو او تنظیم په برخه کې له 30 څخه تر 30 پورې تنقیس پلان شوی. د دوی په ټکو یوازې د طالبانو حکومت په پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو څخه شاوخوا 90 زره بستونه تنقیس شوي دي او د بستونو د کمیدو سربیره د کارکوونکو معاشونه او امتیازات هم کم شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې له دولتي ادارو څخه د تنقیس شویو کسانو د وضعیت د حل لپاره کوم ځانګړی پلان نه دی اعلان کړی. اقتصادي کارپوهان خبرداری ورکوي چې د بدیل پلان پرته او په داسې شرایطو کې چې د کار بازار او فرصتونه محدود دي، له دولتي ادارو څخه د کارمندانو د تنقیس دوام کولای شي ژور اقتصادي او ټولنیز بحران رامنځته کړي. یو له دوی څخه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه په افغانستان کې بیکاری، اقتصادي ستونزې او بېوزلي زیاته شوه او نور هم زیاتېږي. دا ځکه چې مهاجر بېرته راستنېږي او د هغوی خوران کار نه لري، او د دې ترڅنګ هغه کسان چې د تنقیس په نوم له دولتي کارونو نه وشړل شول دا هم د بیکارانو په لښکر کې ور اضافه کیږي، نو دا ستونزه د زیاتېدو په حال کې ده.
هغه ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې د بیکاری او بېوزلۍ ستونزو د حل لپاره د لا زیاتو پانګونو د راجلبولو او د قانونو په څیر د عایداتي سرچینو له لارې خپل عاید لوړ کړي، او سربیره پر دې خصوصي سکتور د حکومت د ستراتیژیک ملګري په توګه کولای شي د خلکو لپاره د کار فرصتونه برابر کړي. د راپورونو له مخې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې یو شمېر دولتي ادارې منحل شوي او نور د ادارې جوړښت له کمښت یا تنقیص سره مخ شوي دي. له دې بدلونونو وروسته په زرګونو ملکي کارکوونکو په ځانګړې توګه ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. ډېری اوس په هېواد کې بېکاري سره لاس او ګرېوان دي او ځینې یې د ژوند کولو لپاره ګاونډي